متوسط 1296 و FM 100.5.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته خبريږي. وړاندې په پروګرام کې لومړی راپور ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي چې په هغې ډله کې په پوځ کې ځینې اصلاحات هم شامل دي. دا هم وره چې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل ډېر ژر به په ټول هېواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته شي چې له افغان پوځیانو سره به څنګ په څنګ د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه کوي. نور راپورونه هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه سوې ده. او د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې څلور پولیس او د ملي اردو یو سرتېری وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د غرس په بهرنیو خبرونو کې اوري چې راپورونه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له قبل وایي چې ترکیه او سعودي عربستان به شای په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ځکني عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیرین په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونو د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کړي دي. د تر دې وړاندې افغان ولسمشر د جرمني د مونشن امنیتي غونډې کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او د مهال غړي په تېښته کې دي. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې څلور پولیس او د ملي اردو یو سرتېری وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو دا حمله د یو پوځي موټر په وسیله کړی ده. د 215 میوند قول اردو مطبوعاتي مسؤول ډګروال ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمېر 15 تنه وو چې یوه یې موټر بم چاودنه وکړه او نورو یې مرکز ته له ننوتو مخکې نور یې وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل ګرنیزون عمومي قمانداني وایي چې په تیر دوه ورځو کې د شار په بیلابیلو سیمو کې لته باندې سلو موټرو تورې شیشې لري کړې دي. له دغه قمانداني څخه نن په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل ګرنیزون پولیسو په شاري غزمو کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه بیا اسناد یو شمیر وسلې هم ترلاسه کړې دي. د کابل ګرنیزون تیر کال په شار کې د خپل سر د مخنیوي په هدف رمستسو او د محل په شار کې منظمي غزمې کوي. او په خوني ولسمشر حامد کرزي په اسلام آباد کې د سید فضل الله واحد دی پر اختطاف اندیشنه څرګنده کړه. حامد کرزي نن په خپل فیسبوک پاڼه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د واحدی په آزادولو کې د خپل ټول امکاناتو څخه کار واخلي. واحدی تیر ورځ په اسلام آباد کې الله درکه سوي دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي د موندلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې دي او پاکستاني پولیسو هم په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. وسم څو بهرنی خبرونه. راپورونه د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو لقب لوي چې ترکیه او سعودي عربستان به شای په سوریه کې د اسلامي دولت ټلې په وړاندې ځکني عملیات پیل کړي. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخې چاوشوغلو ویلي چې سعودي عربستان چمتو دی د ترکیه یوې پوځي اډې ته خپلې جټ الوتکې او ځواکونه واستوي. د یعنی صفاق په نوم یوې حکومت پلوي ورسپانې د چاوشوغلو لقب له دغه خبره کړې ده او وایي چې نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. سعودي عربستان په دې وروستیو اونیو کې اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل ګډون لسره پیل کړی دی او د اقدامې د واشنگټن لخوا ستایل شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په غیوات کې د امریکا سفیر احضار کړی او د واشنگټن د غیپری کړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو F-14 ډوله جنگي جټ الوتکو د پلورلو پریکړه منلې ده. امریکا نن منلې چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس وراب وړاندې په خپل ټویټر پاڼه کې له دې اقدام څخه نهیلې ښودلې وه. نوموړي ویلي موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه به له پاکستان سره د ریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریې د شخړو د ختمېدو په اړه د ترسره شوې موافقې د عملي کېدو لپاره اړینه ده چې روسیه په سوریه کې د بمباری اهداف بدل کړي. جان کری نن د مونشن په امنیتي کنفرانس کې دا هم وویل چې روسیه دغه هدف ته د رسېدو لپاره موافقه کړې ده. دی وایي هیله یې دا ده چې روانه اونۍ د سوریې په وضعیت کې د یوې اونۍ په ترڅ کې بدلون راسي.
The Security Council resolution has demanded that all parties immediately.
د وی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه ایجابولې چې ټولې ډلې ژر تر ژره پر ملکی وګړو بمباری ودروي. دا کار هم تر اوسه نه دی سوی. وقته د سوریه د رژیم له خوا تاوتریخوالي لکه چې مشتاسو ټوله پویژو دوام وکړ. بمونه هر چیرې استعمال سو چې دا ښه کار نه دی. مشتول پویژو ملکیان وژل سو. نو ټوله د هیله لرو چې دا اونې به د بدلون اونې وي. دغه موافقه پرون په مونشن کې وسوه او ټاکل شوې ترې یوې اونۍ پورې چارې پیل شي. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدیف په همدې امنیتي غونډه کې د دریمې نړیوالې جګړې او نړیوال اسلامي خلافت ته ګواښ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په اوکراین او سوریه کې د روسیې د اقداماتو په اړه د انتقادونو په ځواب کې د خبره وکړه او لویدیځ د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو په راپورته کولو تورن کړ. میدویدیف پر لویدیځ تور ولګوه چې د مسکو په وړاندې د محدودولو یوه خطرناکه تګلاره پیل کړې ده. د خبرداري ورکړې تر څو چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ همکاري نه وي، د سوریه د جګړې او د اسلام پالو لارو لارخه ګواښونه به لا ډیر سي. او دغه راز په مسکو کې د سربیا سفیر وایي هیواد له ناتو سره د یو ځای کېدو او هم د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو منلو ته لیوالتیا نه لري. سلاوینکو تیرزیک په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې له ناتو سره د یو ځای کېدو په برخه کې سربیا خپل پوځي او سیاسي بېطرفي اعلان کړی ده. د خبرونو پای
د خبرونه پر ازادي رادیو چکه اورګ وی پانه هم کتل شي. وړاندې په پروګرام کې لمړی راپور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل چې د کار موده هم په ختمېدو ده حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړې دي چې تر ټولو مهم یې د اصلاحاتو راوستل دي، هغه هم په افغان پوځیانو کې او د افغان پوځیانو په چوکاټ کې.
Reducing the number of checkpoints so they can be more maneuverable, creating more operational reserves, coming up with a force generation cycle so that they can have units that have some leave times.
اصلاحاتو کې حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استاذي احمد ضیا مسعود ویلي ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي څو له افغان پوځانو سره څنګ په څنګ د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه مخته یوسي. دا هم ورته چې د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او خې نتیجې ترې اخیستي.
تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پر د مخالفینو 1450 نفر وژل شوی، 1015 نفر زخمیان دي.
نو راپور هم لرو تر پای علم سره پات شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. لمړی راپور د چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د 2015 میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي. جنرال جان اف کمبل د شنبې پورس په یو خبري غونډه کې د افغانستان لوري ته د خپل پیشنهادونو په یو برخه کې د امنیتي ځواکونو په لیکه کې د اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. نوموړي هم درس ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نه کړي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پلانونه جوړ کړي. قسیم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د ماموریت تر ختمېدو په درشل کې نوموړي د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. البته په دې ارتباط باندې چې د 2015 کال بیا په افغانستان کې تکرار نسی، نو دغه وړاندیزونه په برخه کې داسې راغلي چې افغان حکومت باید د لند محل لپاره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات راولي. دغه راز تاکید پر دې باندې کړی چې باید افغان ځواکونه په متحرک توګه په ټول افغانستان کې خپل عملیات ترسره کړي. نو شته چې د ښاغلي جان اف کیمپل د خبرو یوه برخه واورو.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down, we'll probably agree there's some short-term reforms.
نوموړی وایي د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهالي اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمیر راکم کړي څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو دا ډاډمنه سي چې 2018 کال بیا 2015 نه کیږي. نوموړی دغه راز نړیوالې ټولنې ته هم ځینې وړاندیزونه وکړل، ویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې اوږدمهال فکر وکړي او د اوږدمهال لپاره ستراتیژي جوړه کړي، ځکه د ویل چې لنډمهالې ستراتیژي طالبان دې ته تحریکي یا په مجموع کې وسلوال مخالفین چې دوی له موقع څخه استفاده وکړي او بالاخره د سولې د پروسې سره یو ځای نسي، یا داسې فکر وکړي چې نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېږدي. نوموړی پر طالبانو باندې یو اربیا شغ وکړي چې دوی باید په افغانستان کې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي، او وی ویل چې نړیواله ټولنه به د څو کلونو لپاره له افغانستان سره یو ځای پاتې سي. د داعش په ارتباط باندې هم د ځینې څرګندونې وکړلې او وی ویل چې امریکایي ځواکونه او مجموع کې ناټو ځواکونه په افغانستان کې له دوی سره په جګړې بوختي، او وی ویل چې باید هم دوی دا کار کړوي ځکه چې دوی ویل د دوی تهدید هم کېدای سي د القاعده د تهدید په توګه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته یا مجموع کې نړیوال ټولنې ته متوجه وسی. دوی ویل چې له افغان ځواکونو سره به هم په دې برخه کې مرسته کوي. دغه راز د شغلي کمپل د خبرو بل برخه دا و چې نړیواله ټولنه باید کوشش وکړي د وارسا په کانفرنس کې چې له افغانستان سره په مالی برخه کې هم د مرستو ژمنه وکړي، او ویل چې نړیوال ټولنه بلا غم د ژمنې مخکې کړي و چې دوی به له افغانستان سره ژمن پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قاسم سولمل چې د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمپل د نننیو څرګندونو په اړه مو اوریدونکو ته مکمل جزئیات ورکړل. په دې اړه به بشپړ راپور د ازادي راډیو پر راتلونکو سهارنیو خبرونو کې هرومرو واوري.
د ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ازادي راديو خبرونه پر ازادي راديو ټکی اورګ ویب پاڼه هم اوریدل شي. اوس به هم راشو دویم راپورته. د اصلاحات او کی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوقلاده استاذ احمد زیا مسعود وی ډیر ژر په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړې. خغلی مسعود د شمې پورس په بدخشان کې یوې جوړې شوې غونډې ته ویل چې دغه شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه واخلي. سیاسي کارپوهان بیا د مقاومت تر نامه لاندې د شوراګانو رامنځته کېدل د مليشي جوړونې یو تازه بیلګه بولی، او وی حکومت باید دغه کار مخه ونیسي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د اصلاحات او خی حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقلاده استاذ احمد زیا مسعود د امنیتي وضعیت د ښه کابو کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کوي. خغلی مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبې په ورځ په بدخشان کې وی جوړې شوې غونډې ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملي حرکت شروع شي. احمد زیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړې.
له مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډیر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو، او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو.
کته هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی. خو احمد زیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي. په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد زیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شو جګړو شاهد وي، او که د شمال خلک او پخوانی مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي، نتایج به ډیر خطرناک وي. د ولسي جرګې او شمیرغړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپو یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپل اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی.
د ده کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. بل زه فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو جلب و جذبو کې د دغه د مصرف دپاره د خپل اصلي وظیفه یو حکومتي پرېښه ده، خلکو ته تشویش ایجادوي. دوی فکر کوي چې دوی به احمد شاه مسعود غوندې بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلانی بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي، مهارول یې مشکل دی او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د دفاع وزارت د مسؤلانو سرګندونو ته چې په ډنډې غوري او ډنډې شهاب الدین کې لوته د بغلان په دغو دوړو سیمو کې د مخالفینو پر ضد په روان عملیاتو کې مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د ورړولو ادعا کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې پر ورځ خبرې لونه ته وویل په لږه موده کې به دواړه سیمې له مخالفینو پاکې او کابل ته به د برېښنا جریان هم فعال شي. د برېښنا شرکت بیا وایي د عملیاتو تر پای ته رسیدو به کابل ښار ته د تاجکستان له وارداتي برېښنا یو اندازه برېښنا ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالېږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډې غوري او ډنډې شهاب الدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعال کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډې غوري او ډنډې شهاب الدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیه پورې به جاری وي. خاغلی وزیری وویل روانو عملیاتو ښې نتیجې ورکړې دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین له منځه ویسو، تر څو چې ډنډې غوري او ډنډې شهاب الدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې د برق پایې جوړې نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو 145 نفره وژل شوي، 155 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډې غوري او ډنډې شهاب الدین په سیمو کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي. کابو درې اونۍ مخکې په ډنډې شهاب الدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه ستنې ویجاړې شوې چې له امله کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړي او هر ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي. د کابل ښار یبو بسیدون کې سلیم آزادی راډیو ته وویل
زه غریب کارم، سار چې زم ما خام چې بیر تر ازو تړ استومان برق نه ای، هغه یو تلویزیون هغه ته مونږ نشو کتلې، دا ما شومان درسونه هم نشو ویلې، په دې شم کې ناز دي درسونه لیکي. زه د اشرف غنی نه دا خواهش کوم چې دا برقونه جوړ کې، نو بلرو نه دا کوټه ګرمه ده، سمره پیسې وګټو چې مونږ لرګي واخلو.
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په 100 ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي، خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یو ځای د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي.
د تاجکستان برېښنا پرون نه شک بجې د مخام وصل کړای شو، د ازبکستان برېښنا تر اوسه پورې کم مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړې. د فقط دوه فایدې چې زمونږ شوې دي د ازبکستان د لنج، فقط موږ د ساحې د مسایدو لپاره منتظر یو تر څو ساحه مل ساید شي او موږ ساحې ته دننه شو. تاجکستان حدودن وصل لپاره 150 میګاواټه خلو چې 10 میګاواټه پروان او بغلان ته ورکول کېږي، حدودن 110 میګاواټه قبل تر.
د اقتصادي چارو پوه سردار خان زدران وایي چې برېښنا د تجارت او صنعت د پراختیا لپاره مهم رکن دی او حکومت باید هڅه وکړي چې یوازې عام خلک نه بلکې تولیدونکي او صنعتکاران هم له ورته ستونزې وژغوري. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د که غواړی چې ورسته مهم پیخي همدارس په ویب سایت او په لیکلي ډول هم ترلاسه کړئ، نو ازادي رادیو ټکی اورګ ادرس یې ډیر ښه ادرس دی، یعنی د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه. همدارس د خبرونو د اوریدلو او د خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو دغه فیسبوک پاڼه هم کارولی شئ، facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. د کونړ او هرات پخوانی والي سید فضل الله وحیدی تیره ورځ په اسلام آباد کې د نامعلومه وسلوالو لخوا اختطاف شو. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د خغلی وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لوري وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې
مقدمہ درج کرے او دھاغ د لٹن کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پولیسو همدارنګ ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو 12 کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی، خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا دا موضوع د سولې مسلې سره تړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تل هڅه کړې چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کړي. افغان کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به د افغانستان او پاکستان په ریکو کې منفی غیز وکړي.
د افغانستان او پاکستان په ریکو باندې کامل انده موضوعات منفی تاثیر لري، ځکه فضل الله وحیدی په دسی او ساحه کې نو شمالي وزیرستان کې نو د پاکستان په ځله پایتخت کې اوسېږي او اختطاف کې ګډاري د ناشنا خبرات همیشه د پاکستان استخباراتي ادارې دغه صحت کړي چې د اصول خبرې په شاو غورځي او د اصول امن سره نسی.
فضل الله وحیدی چې د حمید کرزي د ولسمشر په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و، د ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړی کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله او تل د پاکستان پر ضد سرګندونې کړې دي. سیاسي کارپوه سمر سیرت وایي د اسلام آباد تر ټولو امن سیمه کې د خغلی وحیدی تښتول یو شمیر پوښتنې پیدا کړې چې حکومت یې باید په اړه وضاحت پیدا او له ولس سره یې شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دفاع وزارت او د سردار محمد داود خان روختون مسولین هغه راپور ردوي چې ګواکې د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د یو عسكر میرمنې د روختون په انګړ کې ولادت کړی دی. چروکو په دې اړه د شنبه پروس په کابل کې خبرې لرنو ته ویل دا یو طبیعي عمل او خو ځینو رسنیو په غلط ډول خپور کړی. د تیرونی په پای کې ځینی خصوصي رسنیو داسې تصویرونه خپاره کړل چې یو میرمن د سردار محمد داود خان د روختون په انګړ کې د مسولینو د نه پاملرنې له امله ولادت ته اړ شوی. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت او په کابل کې د سردار محمد داود خان نظامی روختون مسولین وایي چې په دغه روختون کې لوی ولادت څخه پر رسنیو کې ناسم راپورونه خپره شوې دي. د سردار محمد داود خان روختون مسولین په دې باور دي چې دا ولادت یو طبي عمل وو چې په خپل وخت ناروغ ځای ته نه رسیدلی او په اړه یې هیڅ ناغړی نه ده شوی. د دې روختون د ولادت د برخې متخصص رابعه غرشین د شنبه په ورځ په همدې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې ناروغ په بیړنیو حالاتو کې وو، ځکه نو منزل ته رسیدو مخکې د روختون په انګړ کې ورته د ولادت امکان امکان برابر شو.
می فهمین کی پروسی ولادت یک پروسیس کی با وخت
پوهیږي چې زیګون یو پروسه ده چې خاص وخت ترتیا نه لري، یعنی امکان لري چې په 100 دقیقو کې وشي، او خوشبختانه د ولادت چې په کوم ځای کې وشو ټول امکانات ورته راوړل شول. په پرده او عزت کې هر څه تر سره او ورته ټول روغتیایي خدمات تر سره کړل.
د سردار محمد داود خان روغتون مشر عبدالرزاق سیاوش وایي چې د ولادت په نږدې شیبو کې د ناروغ لیږد د طبي قوانینو خلاف کار دی چې که شوی وای ممکن د مور او ماشوم ژوند یې له خطر سره مخ کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنیو تلویزیونونو د تېرې اونۍ په وروستیو کې له همدې روغتونه داسې ویډیو کلیپونه خپاره کړل چې یوه ښځه د دغه روغتون په انګړ کې ولادت کوي. دې راپورونو داسې انځور راوړ چې ګواکې د سرباز کورنۍ ته په لوی لاس پاملرنه نه کیږي او بالاخره په سړه هوا کې یې میرمن ولادت ته اړه کیږي. خو دا په داسې حال کې ده چې خپله د دغې میرمنې خاوند دا راپورونه ردوي او وایي چې مخکې له دې چې میرمنې په روغتون کې د ولادت څانګې ته ورسیږي په طبیعي حالت یې ماشومه پیدا شوه. ډګروال عزیز وایي چې په دې راپور او د کورنۍ تصویرونو د خپرېدو له امله یې جټکه خوړلې او د کورنۍ حیثیت د اعادې غوښتنه کوي.
هغه ویډیو چې چا خپره کړې ده دا زما د فامیل حیثیت او بوت صدمه وارده کړې ده. زه د وزیر صاحب دفاع څخه احترامانه خواهش کوم چې د دې کسان او هغه کسان چې دا ویډیو یې خپره کړې ده دا ماته پیدا کړي او خپل د جذب عمل باندې وسپاري.
ښاغلی عزیز وایي چې میرمنې او پیدا شوي ماشومې ته یې خاصه پاملرنه شوي او هغه اوس څه ستونزه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی او دا موضوع تعقیبوي چې چا دا تصویرونه رسنیز کړي دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي هر څوک چې په تړاو ګرم وبلل شي دوی به یې څارنوالۍ ته ور وپېژني.
د دې مسلې د تعقیب لپاره یو ډیر پیاوړی کمیسون ټاکل شوی چې دا موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي. هر څوک چې په دې برخه کې مسؤول وپېژندل شو څارنوالۍ ته به معرفي او جزا به وویني.
له دې وړاندې د کابل له یو شمېر نورو دولتي روغتونونو څخه هم شکایتونه شوي دي، خو دولت سره له دې چې دغو روغتونونو کې ستونزې منلې خو ټینګار یې کړی چې د وخت په تېرېدو به روغتیایي خدمات معیاري شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو وورځي پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپه اوري. اوس به هم راشو یو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل را لېږلی. د جمعې په ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا ناامنه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغان نه دي او له بهره د دې هېواد د ورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي وي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو دیني عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام له خوا بدي او پر وسلواله جګړه بوختي دوی د مشران را پخلا کی، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته ول پردی واستول زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هوا دورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن وی جاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولای صالح سره خبره پوه شي مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه د خناوت ورکو، خو پردی دی جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمې راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګره ما دیني عالم به عزت کوي زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده د خوست په ناامنو سیمو کې راځي چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغورې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړي، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپله ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي ښایسته او ګلالي ماشومان ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوئ، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ورتللی شي.
بل خوا د صبریو د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
پښتو وروستۍ نیم ساعته خبری خپرونه همدلته ختمیږي. د وروستۍ نیم ساعته د خبرونې لپاره جاوید حسن زاده سټوډیو ته راغله. مهرباني.
تشکر شما صفی جان. شنونده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان از تکرار نشدن حوادث سال 2015 میلادی در افغانستان برخی پیشنهادات را به حکومت افغانستان ارائه کرده است. اما حالا با همکارم فرشتن نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکنند.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش های گروه داعش برای ایجاد مراکز در مناطق مختلف افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان ناکام شده است. وزارت خارجه افغانستان جهت ردیابی ولی سابق هرات که در اسلام آباد ربوده شده با مقامات پاکستانی تماس برقرار کرده است. ترکیه و عربستان سعودی ممکن یک عملیات زمینی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه را اندازی کنند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش های گروه داعش برای ایجاد مراکز در مناطق مختلف افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان ناکام شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت عملیات نیروهای افغان برای سرکوبی افراد وابسته به این گروه در ولایات مختلف کشور جریان دارد. قبل از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی منشن گفته است که به گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان تلفات زیاد وارد شده و این گروه پا به گریز است. در حمله انتحاری امروز در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 4 پلیس و 1 سرباز اردوی ملی و 7 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی ولایت هلمند در این رابطه به رادیو آزادی گفت
طالبان دو موتر پر از مواد انفجاری ساخته بود و در بین از آن انتحاری ها را جابجا کرده بود، یا به طرف پست های خط اول ولسوالی سنگین آمده بود و در پالوی پست خود انفجار داده بود. در نتیجه بسیار تلفات در یک جانب مقابل هم تعمل شده و پلیس هم 1-4 نفر شهید داره و 1-7 نفر هم زخمی داره.
طالبان مسلح مسئولیت این عمله را به عهده گرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای ردیابی سید فضل الله وحیدی ولی سابق هرات با مقامات پاکستانی تماس برقرار کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مقامات پاکستانی از اقدامات جدی در این خصوص اطمینان دادند.
پلیس اسلام آباد و همچنان وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام آباد اطمینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند، در این رابطه تحقیق میکنند و اگر پیگیری و تحقیقشان نتایج و یافته هایی میداشته باشد او را بلافاصله با سفارت افغانستان در اسلام آباد شریک میکنند.
فضل الله وحیدی روز گذشته در اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد. وی در حکومت عامد کرزی ولی کنر و در اوایل حکومت رئیس جمهور اشرف غنی سرپرست ولایت هرات بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه می شنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش و عربستان سعودی ممکن یک عملیات زمینی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه را اندازی کنند. بر اساس گزارش رسانه های ترکی، مولود چاوش اغلو گفته است عربستان سعودی آماده است تا طیاره های جنگی و نیروهایش را به پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه بفرستد. عربستان سعودی مشارکتش در عملات هوایی علیه گروه داعش را اخیرا اعلام کرد که از سوی واشنگتن مورد استقبال قرار گرفته. با آنکه وزیر خارجه ترکیه در مورد این عملیات مشترک جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که این عملیات که از سوی انقره و ریاض قرار است راه اندازی شود، عملیات زمینی خواهد بود. صدراعظم فرانسه میگوید روسیه باید جهت هموار کردن راه برای مذاکرات و صلح در سوریه و بمباران غیر نظامیان پایان دهد. مانویل والس در نشست امنیتی منشن گفت کشورش به روسیه و منافع آن احترام میگذارد، اما وی افزود ما به مذاکرات نیاز داریم و برای آن باید بمباران غیر نظامیان متوقف شود. با آنکه در نشست منشن روی قطع مخاصمت در سوریه در یک هفته دیگر توافق شده، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش به عملیات علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های دیگری که در توافقنامه صلح دخیل نیستند ادامه خواهد داد. وزیر خارجه امریکا روسیه را به تخطی مکرر متهم کرده گفت تا زمانی که توافقنامه دوم منسک به طور کامل اجرا نشود، تحریم‌ها علیه این کشور باقی خواهد ماند. جان کری که در نشست امنیتی منشن امروز صحبت می‌کرد گفت روسیه با یک انتخاب ساده روبرو است، یا اجرای کامل توافقنامه منسک و یا هم مواجه بودن با ادامه تحریم‌ها. به گفته جان کری اجرای توافقنامه منسک شامل خروج نیروهای روسی از اوکراین و بازگردانیدن کنترل کامل سرحد میان روسیه و اوکراین به کیف است. ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی را بر روسیه در پاسخ به حمایت مسکو از جدای طالبان در شرق اوکراین که منجر به درگیری شد وضع کردند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. کماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان به خاطر جلوگیری از تکرار حوادث سال 2015 در افغانستان برخی پیشنهادات را به حکومت افغانستان کرده و خواهان اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی افغان شده است. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب میگوید شوراهای مقاومت در سراسر افغانستان ایجاد می‌گردد، اما این شوراها چگونه فعالیت خواهند کرد؟ احمد ضیا مسعود در مورد میگوید
در پهلوی خودی و پلیس اینا پیش ببرد. البته باید مدیریت حکومتی و دولتی که خدا مشکل جانبی دیگه بروجود نبرد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در ساحات دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان عملیات بر ضد مخالفین مصالح همچنان ادامه دارد. دولت وزیر سخنگو این وزارت:
موږ کوشش کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلط مخالفین لمنځه ویسو، تر څو چې دندغوری او دند شهاب‌الدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې برق پای جوړ نشي موږ عملیات نه بس کوو.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برای شما داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد. قسمی که در صدر مطالب خبری ما شنیدید، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان به خاطر تکرار نشدن حوادث سال 2015 میلادی در افغانستان برخی پیشنهاداتی را به حکومت افغانستان ارائه کرده. جنرال جان کمپل در جمع از این پیشنهاداتش خواهان آمدن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی افغان شده است. همکارم قاسم سلامل در این کنفرانس خبری شرکت کرده و همین اکنون در استودیو است و جزئیات از وی می‌پرسیم. سلامل صاحب، بفرمایید در مورد این کنفرانس خبری جزئیات بدید.
تشکر حسن زاده صاحب، سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، در حالی که برخی از مقامات بلندپایه نظامی و ملکی امریکا سال روان میلادی یعنی سال 2016 را در افغانستان پر از چالش و مشکلات پیش بینی میکنن، قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان هم پیشنهادات داره به خاطر تکرار نشدن همی حوادث و تاکید میکنه که باید در صفوف نیروهای امنیتی اصلاحات روی دست گرفته شوه. جنرال جان اف کمپل که در ماه مارچ سال جاری ماموریتش در افغانستان به عنوان قماندان عمومی نیروهای خارجی ختم میگردد، بروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که آوردن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی باعث ازی خواهد شد تا مشکلات سال گذشته تکرار نشه. آقای کمبل در جریان صحبتهایش گفت که 70% مشکلات نیروهای افغان ناشی میشه از امی عدم رهبری درست. وی در جریان سخنانش به طالبا یا مخالفین مسلح افغانستان حکومت افغانستان شراکت و گفت که اونا دیگه هیچ آینده در افغانستان ندارن و مجبور هستن که باید با پروسه صلح افغانستان بپیوندن. آقای کمپل همچنان امروز در جریان سخنرانیشان به جنگ هلمند اشاره کرد و گفت که امروز جنگ شدید در هلمند میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح جریان داشت و گفت که به هر دو طرف تلفات وارد شده، ولی مشخص نساخت که به چی اندازه و به چی تعداد تلفات دارن هر دو طرف. قماندان نیروهای خارجی ضمناً تاکید بری کرد که جامعه جهانی هم باید در خصوص افغانستان برنامه‌های دراز مدت داشته باشه و گفت که ترتیب نمودن یا مد نظر گرفتن برنامه های کوتاه مدت باعث میشه تا بالاخره مخالفین مسلح به خاطر حمله بالای به خاطر تشدید جنگ در افغانستان از فرصت استفاده کنن. ولی در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری گفت که البته امروز در جریان کنفرانس خبری گفته بود که حکومت افغانستان مشخصا وزارت دفاع افغانستان برای آوردن اصلاحات مصمم است و وقتاً فوقتاً در قسمت تربیه نیروهای امنیتی و همچنان آوردن اصلاحات در بخش رهبری کار میکنه و در این مورد گفت که کارهای هم صورت گرفته است.
تشکر از شما همکارم قسیم سولمال بود که در مورد کنفرانس خبری قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید که به زودی شوراهای مقاومت در سراسر افغانستان ایجاد خواهد شد. احمد ضیا مسعود روزشان به تعیین نشسته در ولایت بدخشان گفت که این شوراها تحت مدیریت حکومت افغانستان و در کنار نیروهای امنیتی افغان در نبرد علیه مخالفین مسلح شرکت خواهند کرد. ویدا برکی در مورد گزارش را آماده کرده است.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب برای بهتر شدن اوضاع امنیتی کشور روی بسیج مردمی به خصوص مجاهدین پیشین تاکید میکند. احمد ضیا مسعود روزشنبه در نشستی که در ولایت بدخشان برگزار شده بود گفت که بر علیه مخالفین مسلح به خصوص طالبان باید خیزش های مردمی آغاز شود. آقای مسعود در این نشست از تمام مجاهدین پیشین خواست تا به هدف همکاری با نیروهای امنیتی کشور شوراهای مقاومت را ایجاد نمایند.
از جوانان عزیز خود تقاضای من ایست که شوراهای مقاومت در هر ولایت وجود دارد که چنان که ما در تخار این کار کردیم و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در بدخشان هم و زودترین فرصتی شکل میگیرد. در قندوز هم ما این کار کردیم، همه مجاهدین عزیز استقبال کردند و بعد از او در بغلان و در سمنگان و همونطور فرمان کابوسا تا کابل هم پیش خود رفتیم.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که پیش از این همواره نگرانی‌های از سوی اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور در خصوص فعالیت‌های مسلحانه خارج از چوکات نیروهای امنیتی افغان که ثبات و امنیت کشور را با چالش مواجه ساخته می‌تواند مطرح شده، اما آقای مسعود تأکید می‌کند که این شوراها زیر نظر حکومت فعالیت خواهند کرد.
این شوراهای مقاومت مسئولیتی را داشته باشند که مجاهدین از سازماندهی بکنند و تحت چند نهادهای امنیتی با تشکیلات حکومتی و دولتی جنگ در پهلوی اردو و پلیس اینا پیش ببرد. البته باید مدیریت حکومتی و دولتی که خدا مشکل
این در حال است که تلاش های صلح به گونه جدی ادامه داشته و مقامات افغان گفتند که افغان ها باید به زودی شاهد تغییرات در موضوع صلح باشند. احمد ضیا مسعود از بابت جنگ تمام عیار در ولایت های شمال در بهار سال آینده ابراز نگرانی کرده میگوید هرگاه مردم به خصوص قماندانان سابق جهادی نسبت به این مسئله بی تفاوتی اختیار کنند انجام کار خطرناک خواهد بود. با این همه شمار از کارشناسان افغان و اعضای ولسی جرگه آغاز فعالیت های نظامی خارج از چوکات نیروهای امنیتی کشور را به خیر ملت نمی دانند. یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی میگوید که آقای مسعود به جای رسیدگی به وظایف اصلیش در فکر ایجاد ملیشه ها در کشور است.
آقای احمد ضیا مسعود به حیث نماینده خاص رئیس جمهور در حکومتداری خوب باید متوجه حکومتداری خوب میشد. تقویه حکومت پایایش مربوط به این میشه که مردم از حکومتداری خوش باشه. این کار اصلی خودمانده به مردم تشویش خلق میکنه و این تشویش سبب یعنی میشه که مردم وارخطا خواهد شد، باز به سلاحای گرکدی خود دست خواهد زدن. این برای تامین امنیت کار اردو و پلیس زیان میرسانه.
در این حال سید اسحاق گیلانی یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه مردم یک بار دیگر به بهانه مبارزه علیه مخالفین دست به سلاح ببرند، فعالیت های آنان در آینده دردسرساز و مهار آن مشکل خواهد بود. احمد ضیا مسعود در حال موضوع ایجاد شوراهای مقاومت را برای بهبود وضعیت امنیتی کشور مطرح می کند که به تازگی سرمفتش خاص امریکا در امور افغانستان گفته که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برخی از ولایت های این کشور با تهدید طالبان مسلح مواجه خواهند شد. جان سبکو گفته که هرچند نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت کشورشان را به دوش گرفتند، اما این نیروها هنوز هم به حمایت بین المللی نیاز دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در ساحات دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان عملیات بر ضد مخالفین مسلح همچنان جریان دارد. سخنگوی این وزارت روزشنبه به خبرنگاران گفت که در مدت کوتاه این دو منطقه از وجود مخالفین پاکسازی خواهد شد و لین برق وارداتی دوباره وصل میگردد. از سوی هم برشنا شرکت میگوید که تا هنگام وصل شدن لین برق وارداتی ازبکستان از برق وارداتی تاجیکستان به شهر کابل برق داده می شود. زکیه حکیمی در مورد گزارش را آماده کرده است.
تا حال معلوم نیست که چی زمان لین های برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل خواهد شد، اما وزارت دفاع میگوید که در زمان کوتاه مناطق دندغوری و دند شهاب‌الدین از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده و لین های برق وصل خواهند شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که عملیات در مناطق دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تا پاکسازی این مناطق از حضور مخالفان مسلح دولت ادامه خواهد یافت. آقای وزیری افزود که این عملیات نتایج خوبی در پی داشته است.
جاهای مخالفین است. آنجا جنگ ادامه دارد و ما کوشش میکنیم که با تدابیر و احتیاط مخالفین را از بین ببریم. تا که ساحه شهاب‌الدین و دندغوری تصفیه نشود ما عملیات خود را متوقف نمیسازیم و تا اینکه پایه های برق جور نشود عملیات ادامه دارد. تا حال 154 مخالف مسلح کشته، 175 تن زخمی و 4 تن دیگرشان را اسیر گرفتیم.
گزارش ها میرسانند که در ساحات دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان از دو سال بدین سو مخالفین مسلح دولت فعالیت دارند. نزدیک به 3 هفته می شود که در منطقه دند شهاب‌الدین دو پایه برق وارداتی ازبکستان تخریب گردیده و باشندگان شهر کابل را در این فصل سرما با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. آنان همه روزه از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر این مشکل را رفع سازند. سلیم یک تن از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
من یک غریب کار هستم. وقتی صبح به کار می آیم شب در تاریکی خانه می روم، یک تلویزیون هم دیدن نمی توانم. اطفال ما در روشنی شمع درس می خوانند. ما از اشرف غنی می خواهیم که هرچی زودتر برق را جور کند. نه آب داریم و نه خانه ما گرم است. چقدر باید داشته باشیم که چوب بخریم؟
در این حال برشنا شرکت افغانستان میگوید در صورت تامین امنیت در ساحه کارمندان این شرکت آماده هستند که در مدت چند ساعت پایه‌های تخریب شده برق وارداتی را دوباره ترمیم کنند. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در صحبت به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا از طریق برق وارداتی تاجیکستان مشکل کمبود برق در شهر کابل را حل کنند.
برق وارداتی تاجکستان را دیروز ساعت 6 شب وصل کردیم. از برق ازبکستان کدام نتیجه مطلوب به دست نیاورده ایم. از لین برق ازبکستان دو پایه تخریب شده، فقط ما منتظر هستیم که ساحت تصفیه شود و ما به کار خود آغاز کنیم. از تاجکستان ما 150 مگاوات برق میگیریم که حدودا 10 مگاوات به پروان و بغلان داده می شود و 130 مگاوات آن به کابل داده می شود.
در این حال سردار زدران کارشناس اقتصادی میگوید که فعالیت های تولیدی بدون برق متوقف شده و حکومت باید تلاش کند تا به مشکل مردم و بخش های صنعتی و تولیدی از ناحیه رسیدگی کند.
و در همین حال در یک گزارش دیگه از وزارت دفاع افغانستان میشنوید که مسئولین وزارت دفاع و شفخانه سردار محمد داوودخان گزارش های را رد میکنند که گویا در اثر بی توجهی دکتران همسر یک سرباز در حوالی شفخانه سردار داوودخان ولادت کرده است. آنان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند کودک این زن قبل از رسیدن به بخش ولادت شفخانه تولد شده است. همکارم سحر لیوالو با جزئیات بیشتر.
مسئولین وزارت دفاع افغانستان و شفاخانه نظامی سردار محمد داوودخان گزارش ها در مورد ولادت یک زن در حوالی شفاخانه سردار محمد داوودخان را نادرست می خوانند. متخصص بخش ولادت شفاخانه سردار محمد داوودخان می گوید که مریض ولادی به وقت مناسب آن به اتاق ولادت نرسید و از این سبب پروسه زایمان در صحن شفاخانه صورت گرفت. رابعه غرشین در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در کابل گفت به همین سبب امکانات ولادت برای این زن در صحن حویلی شفاخانه فراهم گردید.
می فهمیم که پروسه ولادت یک پروسه است که با وقت و زمان خاصی نیاز نداره، یعنی میتونه که عموم مثلا در چند ثانیه در چند دقیقه صورت بگیره و خوشبختانه که مثلا به بسیار شکل درستش در پرده عفت که یعنی همه مسائل اونجا بود و ما برش کمک صحیح را انجام داریم.
این در حال است که برخی شبکه های تلویزیونی داخلی اواخر هفته گذشته ویدیوی برگرفته شده از کمره های امنیتی را نشر کردند که به نظر می رسد یک زن در بیرون ساختمان شفاخانه سردار محمد داوودخان ولادت می کند. این گزارش ها طوری به تصویر کشیده شدند که گویا در نتیجه بی‌توجهی مسئولین همسر یک سرباز در هوای سرد و در صحن حوالی شفاخانه ولادت می کند. اما همسر این زن این گزارش ها را رد کرده می گوید که چنین نبوده و قبل از اینکه همسرش به بخش ولادت این شفاخانه برسد به گونه طبیعی ولادت کرده است. دگروال عزیز که در این نشست خبری حضور داشت گفت خانواده اش از نشر این تصاویر شوکه شدند و خواهان اعاده حیثیت.
هغه ویدو چې چرخ پر کړی ده دا زمان دی فامیل حیثیت و آبروت صدمه وارد کرده.
ویدیویی که نشر شده به حیثیت و آبروی خانواده هم صدمه وارد کرده. من احترامانه از وزیر دفاع خواهش میکنم که این شخص و یا اشخاصی که این ویدیو را نشر کرده اند پیدا کرده و به جزای اعمالشان برساند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید کمیسیون به هدف بررسی این موضوع تعیین شده تا بررسی کند که چه کسی این تصاویر را در اختیار رسانه ها قرار داده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که در نشست مشترک خبری حضور داشت گفت هر کسی که در این رابطه مقصر باشد به سارنواله معرفی خواهد شد.
به خاطر تعقیب و به خاطر کنترل از این گپ یک کمیسیون بسیار ورزیده تعیین شده که این موضوع را همه جانبه بررسی میکنه. هر کسی که مسئولیت داشته باشه او را به سارنواله معرفی میکنه و جزا میدن.
قبل از این نیز در برخی موارد از شفاخانه های دولتی شکایت های صورت گرفته است، اما حکومت افغانستان با آنکه موجودیت برخی مشکلات در این شفاخانه ها را میپذیرد میگوید که با گذشت زمان خدمات شفاخانه ها به گونه کامل معیاری خواهند شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح روی همین امواج شنیده می‌توانید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بر اساس تفاهم نامه حکومت کشورهای اروپایی هیچ کشور حق ندارد که افراد زیر سن 18 سال را اجباراً از کشورهای خود اخراج کنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور بخش مطبوعاتی این وزارت میگوید اگر اطفال افغان به گونه اجباری به کشور فرستاده شوند، آنها دوباره به همان کشورها فرستاده میشوند. همایرا الکوزای در این مورد با آقای میاخیل مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد خروج اجباری مهاجرین افغان پرسیده است.
حکومت افغانستان در زمان اداره انتقالی با 10 کشور تفاهم نامه امضا کرده در ارتباط به پناهجویان و مهاجرین افغان که یکی از او کشورها انگلستان می باشد. به اساس از او تفاهمی که ما با کشور بریتانیا داریم، اونا تفاهم کردن افغانهایی که عمرشان از 18 به پایین باشه اینا را پناهندگی می تن و اخراج نمی کنن. این تفاهم نامه ما واضح با بریتانیا در این مورد هست. در ارتباط به اخراج اجباری افغانستان با هیچ کشور کدام تفاهم نامه تا هنوز امضا نکرده و نظر به قوانین و اصول بین المللی بدون تفاهم با افغانستان هیچ کشور نمیتونه که اتباعشه دیپورت کنه. هر تصمیمی که گرفته میشه باید در چوکاټ یک تفاهم تصمیم گرفته شوه و هر عملی که بریتانیا خلاف تفاهم نامه هر تصمیمی که میگیره قابل قبول ما نیست و خواست ما این است که هر تصمیمی که میگیره باید در چوکاټ زمون تفاهم نامه باشه.
آقای میاخیل، اما بریتانیا اعتراف کرده که 2000 مهاجر زیر سن افغان به افغانستان فرستاده. اگر اینها به افغانستان رسیده باشند، آیا ثبت و راجستر وزارت مهاجرین شدن یا خیر؟ چه تعداد تا کنون به افغانستان دیپورت شده؟
بله، تا هنوز هوت یک موضوع رسمی با ما شریک نشده و ما تأکید میکنم افغانهایی که عمرشان از 18 و پایین باشه ما به هیچ نوع اونا را نمیپذیریم و دوباره به مو کشور میفرستیم که قبلا هم چنین قضایا بوده، به خاطر که ما تفاهم نامه داریم با کشور بریتانیا و دو تفاهم نامه واضح ذکر شده افغانهایی که عمرشان از 18 به پایین باشه اینا را باید پناه بدن. در کنار زی کسایی که سرپرست فامیلشان زن باشه، مناطق اصلیشان ناامن باشه و در اثر دیپورت در فامیلشان جدایی به میان بیاید و همچنان افغانهایی که به امراض صعب العلاج مواجه باشن، کاتگوری افغانها را بر اساس زمو تفاهم نامه‌ای که ما با بریتانیا داریم باید اونا پناه بدن و از اخراج از اینا جلوگیری کنن.
آقای میاخیل، قرار است جرمنی و فنلند هم مهاجرین و افراد که زیر سن هستند دوباره به افغانستان بفرسته. پلان های شما در این عرصه چی است؟
خواست ما یکی دو هفته گذشته از وزیر داخلی جرمنی که به کابل آمده بودن امی بود که کسایی که شامل 5 کاتگوری میشه و اطفالی که افغانهایی که عمرشان از 18 و پایین است اینا را دیپورت نکنن، به حیث پناهنده اوجا قبول بکنن و نظر وزیر داخلی جرمنی هم امی بود و توافق بر این شد که از اخراج اجباری باید جلوگیری شوه و افغانهایی که پناهجویی با جرمنی رفتن عودت زینا باید بر اصل عودت داوطلبانه باشن، نه اخراج اجباری.
حفیظ الله، حفیظ احمد میاخیل مشاور بخش مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین عودت کنندگان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. روسیه با وجود موافقت در مورد آتش‌بس در مذاکرات منشن آلمان روی بحران سوریه دیروز به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد به ادامه بمباردمان نیروهای هوایی این کشور تاکید کرده است. اما رهبران کشورهای غربی گفتند که بدون توقف بمباردمان روسیه هیچ گونه امید برای پیشرفت در مذاکرات صلح سوریه دیدن نمی شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
روسیه با وجود موافقت در مورد آتش‌بس در سوریه دیروز به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد به ادامه بمباردمان هوایی قوای این کشور در سوریه اصرار ورزید. وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در کنفرانس سالانه امنیتی منشن گفت در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی روسیه در سوریه 16 نفر چند ساعت پس از آن کشته شدند که قدرت‌های جهان با توافق جنگ در سوریه موافقه کردند. این توافق در ظرف یک هفته به دست آمده است. مولود چاوشغلو بعد آن به جمع رهبران کشورها و متحدین ناتو پیوست که خواهان توقف بمباردمان روسیه شدند. او در صفحه تویتر خود نوشت آنچه که در شرایط کنونی مهمند این است که از فرصتها باید استفاده کرد، حملات هوایی را متوقف نمود، به هدف قرار دادن غیر نظامیان پایان داد و امکانات کمک های بشری را فراهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت روسیه در این اواخر با انجام اقدامات نظامی به طرفداری رژیم اسد پروسه سیاسی حل بحران سوریه را به خطر مواجه ساخته است. اما بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با فرانس پرس که دیروز به نشر رسیده گفت همه گروه های اپوزیسیون که علیه دولت سلاح به دست گرفتند تروریستند و نیروهای دولتی در جریان مذاکرات صلح هم علیه آنها به مبارزه خود ادامه می دهند. از سوی دیگر در این اواخر عربستان سعودی و بحرین استقرار نیروهای نظامیشان را در سوریه پیشنهاد کردند. با وجود موافقت با آتش بس سعودی ها دیروز گفتند که آنها به اعزام جت‌های جنگی به سوریه صرف به خاطر از بین بردن حاکمیت بشار اسد آمادگی دارند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی که دیروز در کنفرانس سالانه امنیتی شهر مونشن آلمان سخنرانی میکرد گفت ما در سوریه کار میکنیم تا تغییراتی را به میان آوریم. تغییرات سیاسی به آنچه که برای برکناری مرد ممکن باشد. مردی که به خاطر کشتار 300 هزار نفر به جا شدن 12 میلیون دیگر و از بین بردن یک کشور مسئول شناخته شده است. مردی که برای ایجاد و تنظیم تندروی و افرادگرایی در منطقه مؤثر عمل کرده است. این هدف ماست و ما با آن دست خواهیم یافت. قبل از این عادل الجبیر در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته بود که با وجود حمایت روسیه در آینده سوریه جای برای بشار اسد وجود ندارد.
شنونده های عزیز، این بود مطالبه و گزارشات خبری ما در این مجله خبری. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.